السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې په کیدونکې غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
حکایت امارت اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
یو شمیر خبری الان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېرو شلو کلونو کې د بیا رغونې په پروسه کې د دوی لپاره هیڅ هم نه دی شوي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه نیمه خبرونه مهروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیې استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. دو شپېته کلن سمنتوف له کابله پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیې ته رسېدلی. سمنتوف په هرات کې زیږېدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوه تمریناتي لوبې هم د نړیوال جام سیالیو تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زه ویل شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې څو پړاو تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ لدې تمرینې لوبې یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو وروستي تمرین عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یو ځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام دوار د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15 ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په 9 مانیټه به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمه هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او برېټانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیترز میدان کې وویل تیره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروی، افغانستان او برېټانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جماعت په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروی د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د برېټانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرنامه آزادی رادیو واوریدل کوم وخته وی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د آزادی رادیو په وی پڼه کښته پته مو د آزادی رادیو ټکی اورګ یا آزادی رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. موسکو د چاشن بي پورز د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډه ته د طالبان او امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کیږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 6 متر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان
اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشستی مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی ګډون تایید کړی او خدای نو ویلي چې په پلاوی کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي، خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېل خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش د وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
ازادي راډیو لوونه ترو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ویلي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي، خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات له رسنیو سره شریک شوي دي. نور په دې رپورټ کې
که څه هم طالبان وایي هڅه کړي چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پات شي، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال آسمان اکزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکلی نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی ور سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور تستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي، او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې نارتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته، غوی ویان نه لري، او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 70% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي، خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي، نور هم په جدیت کار روان دی تر څو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي، او کوم نقصه یا کوم کمبود سي موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې دوه میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپله همکاري ساتلې ده، خو ډېر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کېږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنې دوه سره د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذي او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی په ډاډه زړه په دې لارو تګ راتګ کولای شي. نور په دې رپورټ کې
په شمال ختیځ زون کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنې دو سره د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذو مخه نیول شوې ده او اوس دوی شپه او ورځ په ډاډه زړه تګ راتک کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
ټلیفونونه به زمونږ راتلو کندوز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ وو او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادیه ته او زنانه به راسره پازدا بې په لاره کې به پازا به ولو، انیاربکوی به پازا به ولو، پلي مالیسو به پازا به ولو. شکر الحمدلله عمارت راغلی ده، پارچه مینه په ښه سلو ته راتلو، تلاشم په ښه وضعیت سره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له لس کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لویې لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یک ورځې موږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې، خو خلک یې اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي انشاءالله. او سالنګونو کې ډېر پازادي و، سالنګ خراب ده، خدای پاک زموږ دا سالنګ جوړ کړي، دغه یو ارمان په زړه کې پاتې.
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی څلوېښت کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
ما خوش ادم فیلان از امارت اسلامی ور رای ما امنیت است کل جو ما با امن میری ما امن
گیم کل امارت اسلامی څخه خوخ یو چی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوې ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګ راتک کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګ راتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګ راتک کوي.
یک موټر از کابل میامد تا به ولایت کندز د سه چار جای لشت میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندوز ته راته، د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل، سورلۍ او موټر چلوونکي به ځورول کېدل. خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندوز ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویې لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي، نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې پخوا په لارو کې وو، مثلا پاټکونو او بې ځایه باشګیري وه، د هغې مخنیوی شوی ده الحمدلله. او کوم څه چې د کمیشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د خدسار په نامه باندې اخیستل کېږي، هغه یې اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځای پر ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویې لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اړوند هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت پری کنټرول نه درلود وای ورته د آبادی او بیا رغونې هیڅ کار نه دی شوی. نور په دې رپورت کې
یو لسکلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګیز د کون کې دی. هر ورځ په دې هیله لوسی په خې خونځي ته ځي چې درس پس د کړی لوړز د کړی به وکړي او راتلونکي به روښانه شي. خوای د خونځي ودانۍ نشټواله او د تورته نور ستونزې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خندونه دي.
شو میدان باندې کېنه دا چې خني شي باران نه باندې کې دي سبق نو شواله بکسي او کتاب نه را نلم دی او بابا باران کې چې کې استه جو کور دا په چې ګرمي شي ګرمه دوني لاندې نه شي ګرمي کېږي د زني شي په نظر یې غانې لري او زني نه لري.
پینځه سلوي خکرن حضرت ګل د ګمبیر وسیدون کې دی وای اولادونه خونځي ته په ډیره مینه زی خو هلته د ودانۍ د نشټوالي په وجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسي بهیر نیمګړې پاتې کیږي.
ماشومان زی د زمکا باندې ناشتي د څېړو لاندې ناشتي شنه اسمان لاندې ناشتي لاندې په د ناشتي د پارم څن لري سړه هوا کې هم نشو کولای چې درس د ما عمر کې په دا دوه موسم چې د اول پسرلی کې د حمل په میاشت کې او د اخر کله چې کال اخر ته ورسی دا موسمونه ډیر زیات یخي بارانونه زیاتې کوم شومان لړشي بکسي کتابونه جامې هر څه پلان دی به ته واپس کوته راځي. د تعلیم سره ډیر زیات شوق لري واړی تعلیم ته دوام ورکي تعلیم وکي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی خونځه موجود دی خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړول لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو مرستندویانو یا د خونځیو ته د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین مانی چې په کټار ګمبیر او نورو لری پرتو غرنۍ سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښکولو خو بیا هم تیر کال دغه خونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړی وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
200 باب مکاتب مون سره د اقرا برنامه واده کړی د کټار لیست مون پاغه برنامه کې نیولې دی او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو یو سلو نه ش پکې الکان دی او وڅل ویخ جن کوي دی چې ټوله یو سلو شپګاوه تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی.
چارواکی وای په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له یادو خونځي څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته جواب نشي ویلې او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 خونځيو کې نږدې 200 زرو هلکانو او نجونو زده کړې کولې خو اوس چې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې د زده کوونکو د غشمیر ل یو نیم لکو هم راټیټ شوې ده. که څه هم چې ل لسو په کم ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته لشپګمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړي او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پوري د زده کړو پیل کولو شمنه کړې ده خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونه دوهمه نمایته نږدې کې د طالبان حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي. د پلاسال کې چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او د فلم لوبغاړي له دې هېواد وتلي او هغوی چې پاتې دي هم له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلی راتګ سره یې هیواد پریښې او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی، کومه ویره چې ما د طالبانو د خوانې وکمنی څخه درلوده زه دې تاړ کړم چې له هیواد ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلی راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینی د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک زړه مخه کوي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي کې به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې یې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې، چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خو د یادونه ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءل رحمان لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي، که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او د غشان د خصوصي تلویزیونونو او رادیوګانو لارې به خپرېده. ان ځینو خصوصي رسنیو د خپل ځانګړو پروګرامونو لارې په لزګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه ورته برابر کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیله نشته.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې سهارت نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وی د نړیوال همکاري لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارجان کازای خان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شو، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري مرستو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. زبولان سمنتوف د یکشن بی پورز د ترکیه استانبول ښار ته ورسید. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی و چې د طالبانو په واکمنې دو سره له هیواد د وتلو په لټه کې و. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن په یوه تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر کوي چې د خپل همکارۍ ډاډ ورکړي. د نړۍ د کاتولیک ایسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګ د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا. دوی ته بخره غلاست وایم، مصبا سپ تاسو هم خره غلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق څول شي بي دي. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند شي. باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه ته چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېیم ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د دې لپاره چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته. او په دې حق لا ډیر اسناد دی نړیوال اسناد او ملي کچا باندې چې د امنیت په تامین دو کې نقش لري او رامنځته شوی دی.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظر د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتی معنا لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده، او حکومت داری د اولو الامر مساله چې من سراغلی چې وایتی الله و اتیو الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده، د یو امارات را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت، دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
تم سپاسب حکومتونه تمره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي.
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تضمین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي، او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه یې رشد کړی ده، او په ټول دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري، امنی حکومت چې امنیت تامین کوي، مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وګړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه، یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي، عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي، د جزا په کود کې جرم ده، هر څوک چې امنیت نه تضمینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی، هغه مجرمین دی، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي، په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایي قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، سړی تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړ، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي. هلته څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی دی چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په ترنوانان دي. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دی او حکومت یې مکلف کړی دی چې دا حق وګړو ته ورکړي، د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی لقانون، د غلط فرهنگ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم په دې وروستیو وختونو کې ستاسو در رسیدلو پیغامونو شمیر یو څه لږ شوی دی، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د خپلو رکوسو عزیزانو د لټ په منظور خپل پیغامونه د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې ثبت کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې ویلي و، زموږ کورنی شمیره فعلاً کار نه کوي او د بهرنی شمیرو لاره د ټلیفون کول یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه زه یو ځل بیا هم تاسو ګران اوریدونکو ته د مشوره در کوم چې که چیرې خپل پیغامونه په لنډه توګه ثبت کړئ نو مصرف مو ډیر نه کیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه موږ ته پرېږدئ، د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو د ورکوسو عزیزانو او خپلوانو په پیغامونه سره پیلوو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه غږ چې سبا زما دا پیغام دی، زما یو دوست چې راز محمد په نامه لا دین اسکی چې دا درکاسو وی دی چې ارم سره ور ورته درکې، نو موږ نه خبر باندې لمخې دې درش میرا زنګوي چې پر و چې پر اک نه دی تنزن چې پر چې پر چې پر جایزه دې تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زیدی د محمد استاد په نام سره دی، د شل کال کې چې په ګریش کې نظر کاڅو دی، د شل کال کې د رئیس معلومات نکړي که ارچا لیدلې زړه محمد استاد معلومات لري و مشتدي په دغه پاته سره زړه نمبر په پاته سره جو مشت اول نواسي موږ جوړ زره یې نامور کوو.
ګران وروره، مشتل د یادونه کوو چې کله چې خپل پیغام سپټوي نو لطفاً خپل د ټلیفون شمیره په خپل وایست، خو تاسو دا کار نه دی کړی. خو لنګه کمرغه چې تاسو دا شمیره مش په کمپیوټر کې پیدا کړه چې زه یې اوس اوریدونکو ته اعلانوم. 0 9 2 9 0 6 5 4 9. یو ځل بیا 0 9 2 9 0 6 5 4 9. بیا هم د قدرمن اوریدونکو څخه دا هیله کوم چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایست. مننه.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست لري د سهیل احمد فلم نکته څوک اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله د زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 0 8 9 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 پنځه درې اوه اوه صفر اوه سوه شپږ شش درو پنځوس اوه اویا د خدای په مرسته.
السلام علیکم، زه جهانمل له هلمند ولایت څخه جکې د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو ورته سلامونه در څنګه تقریبا یو کال درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور نه درکه شوی دی، یعنې د نایسرای ستېلن اوس مست نایسرای د نایسرای ستې نه درکه شوی دی. بیا دا شمسلان نه چایل دلی نه څوک معلومات لري. هر مسلمان ورته که د شمسلان په حق له معلومات یا یل دلی زموږ سره دې د مهربانۍ د مخه په دغه شمیره تماس ونیسي. د تلیفون شمیره ده 0-0-5-9-2-8-5-2-2. د تلیفون مشمیره یو ځل بیا 0-0-5-2-9-5-2-2. داس د سیګردې صورت مینه باندې سره راکما جره ده رښنه تر سر بل وته نه پیچي خبرې ډېرې نکسي داس د قرار باندې نو ار فلماتي معلوماتي د څخه مخه پر د شمیره ده بشتاتم د شمیره نو ستې تماس ونیس او معلومات په دې خپل ما ته څنګه ویل د خصم د کیک معلومات ته دا وس پر نه درا کړی که خپل ما راغلی کین نو خلا غوي د ازادي راډیو ته جهان منم.
سلامونه دی ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته. زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نه اړیکې نیولې. زموږ یو وخت په احمد ولدی محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی چې د قندوز ولایت د میدانی هوایي د سقوط په ورځ یې تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چاته په دې راته معلومات دي د انساني همدردۍ له مخې دي له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی همکاران ټول ته السلام علیکم. بالا سلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ متاثر پایډګه کیږم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجا کال خوایا ته باندې حاجا کال عمر لري او د تیر دو میاشتو سره به درا کړه. واړو چې دغه مور زمونږ کپایدا شي په دغه اړیکه موږ سره یو کړه د خوجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخې د کلینا سپر اتاو سپر اوس پته دوس پته سپارس دی یو دل بروان سپر اتاو سپا سپر اوس پته دوس پته سپارس. والسلام.
سلامونه خانی کی له احترامات او پښتنمنه د ازادۍ رادیو څخه درنیو نه خبرو نه تاسو کوم پتا دا تلیفون فاریکا څنګهوال دا ورته ګټه فاریکا کې هم تا زمونږ یو دوست سره کښه وای دا شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کېږي دا شاکر نه د مارک کونه د سون معلومات دا کله ته معلوم وی او یا چاري دی نه وی دا تلیفون شمیره د سی پر وستو کې ساتیا نه تاسو لري تاسو سوال دی یو څه بیا وایم چې پر هوا اته پیټه دا سپر
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ پټاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګي ځوان د اتل سفالو عمر لري. عبدالحق تقریبا ځواني استمخ کی سکل هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور حرکت کړي وو د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک کولسوالي د طالبانو لاس تلویزی هغه ورځ د سپین بولدک کولسوالي کې لیدل شوی وو، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. که هر ځوان ورور دوست د عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د 0-0-4-5-5-5-5. بیا هم د شمېرې تکرار 0-0-4-5-5-5. نبی الله زابلي د عبدالحق فلکه دلته پمن.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ مسؤل یم. ما یو ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی، چې د کاري یې په تنګ دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نه درک دی، موږ هېڅ فرق نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم، صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. مشان ساتون دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم سالی پخیر خیرت ز به هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شمیره ده 0505925522. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0505925522.
حالو السلام علیکم، د جزادی کارکونکو ته د ګټه سلامونه وایم. بعد له سلامه مالکم بعد ولایت نه د دن له شالینه تماس سره نیولې ده. دا پیغام پرېږدم. ما د زمان دی ورکتی یو شمامون میږي، زما مداوت یم. د زمان می ورکتی یو شمامون میږي، یو انسان له میږي شمامون چې د شلو کالو د دغه له نشانه ده د مخ راښونه کاجه واجب دي. انسان له چې د پنجو کالو دی هر مسلمان ورته چې معلوماتي یعنی دلی یا مسافر یا طالب ان معلومات لري په دغه شمات دي زنګ راټوي. سپر اویا څلور دی شپږویشت څلور سوا در پنځو شماره یې ورې بیا در سلام. سپر اویا څلور دی شپږویشت څلور سوا در پنځو هر مسلمان ورته چې دغه کانو په اړه معلوماتي په دغه شماره دې زنګ راټوي. وسلام خدای پامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریزم. زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت د پیزلو سکالو په عمر وو تقریبا څلور کال کېږي ورڅوي دي. نو د نونو سکالو په عمر به یو وس نادر کړی د کندهار ولایت د جرید ورسوالی د ناجی د کلی ډیر به اداره او چالاک الکو او طالب العلم. نو هر ورځ چې پاک له معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ راوي، پر دغه نمبر تماس سره ونیسي. صفر و صفر و یو درې و دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه نمبر بیا تکراروم صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه شپږ صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه وسلام. السلام علیکم. دا غږ یې موږ درته یو اخی دی جامان لا نمې دی جامان لا سنما څنګه یې سره دی دا څلور میاشتې د کیسې چې د کور څخه یې چاڅو ته کړی دی. نو بیا چا نه معلومات کړی نه څوک په اړه معلومات لري که څوک په اړه معلومات لري په مهرباني د ما خرید مو څخه به دغه شمېره باندې معلومات وکړي. صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس صفر اووه سوه اویا یو پنځوس پنځه پنځوس یوه بله شمېره هم درته وایم صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت نه سوه دولس په دغه شمېره باندې زموږ سره د مهربانۍ له مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د زری ټولو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخی د ګل محمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا د ډېر کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک د ده په عقله معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري نو د مهرباني له مخې په دې شمیره زنګ ووهئ 0 1 4 3 0 8 9 1 6 شماره بیا وایم 0 1 4 3 0 8 9 1 6
السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د پرا ولایت پرا رود ولسوالی څخه سره پاړی کې ما وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه اورټ دی او نوم یې ګل زمان دی د پلار نوم یې ګلستان دی که هر چا ته معلومات دی دا خلن بر ترې زنګ ووي سپروس درې پنځوس یې ویشت اویا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
بل السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکازی ویش په نامه د علاوالدین د جمالی اکازی دی تقریبا د څلور کال کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی او مسته نه رمره او نه د ژوند معلومات ده هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دی د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهئ 0 1 5 9 8 2 8 علاوه دې نه نیږي چې چوکازو د کلي د شینې سترګې دي تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي وسلام
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان او دوستان پیدا سي او په دې تمه چې تاسو روغ جوړ او سوکاله اوسئ د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو اجازه غواړم د خدای په امان
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یارا زرګرا دکاندارا مات دسترو زرونت کینوړه یارا زرګرا دکاندارا مات دسترو زرونت
چار گل جوړم پتور بل جوړم ساته تا بل جوړم ساته چار گل جوړم پتور بل جوړم ساته تا بل جوړم
ندی دنونو